د مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخی ما او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له ویڅ خطرې وینیمې بجې پورې په دې غړې کې تاسو ته بلا بل ریپورتون لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو یو ونیزه خبرونه او هیله ده چې را سره پات شي او د خبرونه را سره په شریک وره. لومړی به شاهین بنره تاسو د دې وخت خبرونه وړاندې.
سلام شهر امیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منظوري ورکړې ده. د پاکستان د روغتیا قامی ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا پیښو تصدیق شوې ده او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر خزې زخمیان شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منظوري ورکړې ده. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د کابینې له غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې دننه د ولس سره شریک کړي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د ملي امنیت په تګلاره په 2014 کال کې کار پیل شوی و خو پخوا دا پالیسي ځکه منظوره نه شوه چې د ټولو خواوو سلا ورباندې نه راتله. بلخوا د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلی چې پوز بعد د ملي امنیت تګلارې عملی کولو کې خپل کردار لوبي. په دغه تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شاملې دي. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دسمبر په 20مه د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې د ملي امنیت د لومړۍ څلور کلنې پالیسي منظوري ورکړل شوې وه. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتلی دي چې د ښار د یوازینی کتابتون د ودانۍ ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابتون ودانۍ د زده کړو ځای دی خو ځلي انتظامیې د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکي ماسټر عنایت علي وایي
په دې زلمونو دغه انکم سورس د باره لټینې ورکه جوړې او البرې ختموي. دا لبرې د بالکل بهول وسهتلی شي او که بیا دا بهالیا دوی ونه ستلو ختمولې کوشش وکړو بیا به دې خلاف موږ بھرپور احتجاج کوو.
له دې وړاندې هم په پړچنار کې د کتابتون د ودانۍ ړنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. بلخوا د کرمې یو انتظامي مشر ډاکټر افاق وزیر د کتابتون د ودانۍ ړنګولو خبرونه رد کړي دي. نوموړي مشال لیډو ته ویلي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ خلکو ته د اسانتیاو لپاره روانې کړي دي. په پړچنار کې د کتابتون یا لایبرري په کال 1928 کې د هغه وخت د صوبې ګورنر لیفټنټ جنرل فضل حق جوړه کړې وه. په کورم کې پرون شاوخوا 15 کال وروسته د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شو. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14 حکم کړی وو چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټیلیفون انټرنیټ سہولت بیا فعال کی. په قبایلی ضلعو کې دغه سہولت په 2018 کال کې تړل شوی وو او چارواکو یې علت امنیتی اندېښنې ښودلې وې. د پاکستان د روغتیا قامی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا پیښو تصدیق شوې ده. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی وو. بیان زیاتوي چې د دسمبر تر 20مې په ټول هیواد کې په مجموعي توګه د اومیکرون 15 اویا کیسونو تصدیق شوی دی چې 33 په کراچۍ، 19 په اسلام آباد او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. په دې کې د 12 پیښو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر خزې زخمیان شوې دي. مظاهره کوونکو خزو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه. دا مظاهره په داسې مهال وشوه چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو محدودولو په لړ کې وروستیو ګامونو په افغانستان دننه او په نړۍ کې غبرګونونه راپارولي دي. په کابل کې د مظاهرې ګډونوالو مشال لیډو ته ویلي طالبانو د مظاهرهچیانو د منتشر کولو لپاره ډزې وکړې او په دغه ګډوډي کې یو شمیر ښځې زخمیانې شوې. د افغانستان اسواکا خبری ایجنس راپور ورکړی چې دغه پیښه د یو بیړنیو خدماتو یو ایټالوي هسپتال سره نږدې شوې خو نور معلومات نه دي ورکړي. طالبانو په دغه اړه لاس نه دی ویلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو ته د دې خبرونه وویل. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اړومبی رپورټ ته به ورشو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځایی خلکو یوه جرګه کړې ده او په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې دوی به لاریون کوي، او دا لاریون وجه دا ده چې پنځم میاشتې مخکې د دغه ځای نه څلور کسان وسله والو تښتولي وو، او ځایی خلک وایي چې حکومت د دغه خلکو د راخوشي کولو لپاره تر اوسه پورې هیڅ نه دی کړی. دوی دا ګواښ کړی دی چې که حکومت همداسې لاس په لاس ناست وي او څه نه کوي، نو د جنوري د لومړۍ نیټې نه به خپل احتجاجونه لا پسې زیات کړي. عمر وزیری تفصیل لري.
په میرالی کې د خدی مبارک شاهی سلورو قبیلو خلکو لاریون او پس احتجاجي غونډه کړې. حکومت نه غوښتنه کړې چې پنځه میاشتې کېږي چې رزمکه د دوی سلور کسان وسلوالو اغوا کړي. لا هم حکومت انتظامی د دوی د بازیابۍ هیڅ درک نه دی معلوم کړي. دوی زیاته کړه چې د جنوري لومړۍ نیټې پورې انتظار کړي، که بازیاب نه شول نو په سخت احتجاج به لاس پورې کوي او ټول سړکونه به بندوي. د میرعلی اوسیدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وایي چې په غوښتنو ستړي شوي.
پنځه شپږ میاشتې مخکې د رزمک په مقام باندې د مبارک شاهي او د خدیوې د کلي سلور کسانو نظام الدین، عبدالهادي، رفیق الله او عبدالقسم اغوا شوي دي. نو د دې قومې په خپلو تور باندې د انتظامیې سره او د سکیورټي مختلف ایجنسۍ او ادارې سره نوست لوړ کړه د جرګې مرکې شوي دي، خو څه داسې خاطر خوارې زلټې نه ده ورکړه. نو نن د شپږ قومې جرګه وه په خدیوې باندې، او جرګې دا فیصله کړې ده چې موږ مجبور یو احتجاج به کوي، او د یکم جنوري نه به د خدیوې روډ بند وی دی نه معلوم وخت رسې. که چیرته د میژو د کسونه رها نشول او په دې احتجاج شبه مزید تیزی می جوړی، هغه که د پولیو بندول وی او که هغه د بجلی بندول وی، دا احتجاج به په تدریج سختوي چې څه پر دغه کسونه زود کړی شوی نه وي.
د میرعلی یو بلوسیدون کې او د غونډې ګډونوال عادل دا وړوای چې روزانه خلک غوا کیږي، امنیتی ادارې پولیس ته امن باوري کړی.
دا جرګه خو ډیره وګرځیدله د سیول او د ملټری په انتظامی سره چې قیمت او دی نوسته پوسټ وشولې، خو دغه نه مایوس روغله. نو د دې خال کې دا د تشویش اظهار وکړل چې په وزیرستان شې د دمره چک پوسټینه دي، د دمره فوجینه دي، د دمره څوکۍ دي، د باوجود چې قیمت او پرنو ورځ باندې خلک هغه کېږي او په میاشتې میاشتې لا درک کېږي، د دې خال کې د بازیابۍ د پورا د مشتره بل لیار پوته نشوله. واحد اپشن دا غدا چې د 1 جنوري باندې میر د میرم شاو د باندې پروت باندې یو احتجاجي مضبوطه درنښ نه وي، او دا غ درنه وي د وخت پر جاری وي چې سه پر دا غ قصون چې د کیمه وکړي شوی دی ریاست په دې پس کوشش نه وکړه او دا غ بازیاب کړی نه.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان په دې اړه وویل چې د سلور اغوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره د شروع ورځونه د دوی حسه روانې دي، هر ممکن کوشش کړي تماکړی چې زربای بازیاب کړی. د میرعلی خدی قبیله سلور نور کسان هم د فروری په 22مه نیټه د شوانه وسلوالو اغوا کړی ول، چې تمیاشتې پس د وسلوالو لمنګولو څخه آزاد شول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه دغه چې د تاسو ته وس ویل شولې د نن اوریدل شي. د پاکستان د امنیتی حالاتو په اړه یو رپورټ درته درو ورو د 2023 کال د نومبر په 9مه د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې اور بند کړی وو. ٹی ٹی پی دا یو میاشتنی اور بند ونه غځاو تر هغې وروسته بریدونو ته زور ورکړ. د جرمنی خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه دې ډلې یوازې په بلوچستان کې د 14 بریدونو ذمواري منلې ده. ٹی ٹی پی په داسې حال کې بیا سر راپورته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د اجمل شیبر رپورټو.
جرمنی اژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د اژانس پرتل دی چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 ترورستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني اژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني اژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړي دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10مه پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډیره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړي دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولې دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبن کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تست نن له مشال ریډیو نشریږي نو هیله ده چې وایوري. اوس یو رپورت ورزو په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون 15 نوې پیښې ثبت شوې دي، کیسونه ثبت شوې دي. دا اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې د دنیا په مختلفو برخو کې مختلفو ملکونو کې کیسونه مخې ته راغلي دي او ډاکټران وایي چې دا د تیرو هغو بڼو څخه په تیزۍ سره خوریږي، خو د دې علاج هم همدغه دی چې ځان د کورونا وایرس نه په عمومي حساب وساتل شي او د هغې دپاره ماسک اغوستل ضروري دي، لاسونه په صابون مینځل پکار دي، د خلکو نه فاصله ساتل ډاکټران وایي ښه ده، او بل د ویکسینو کول ضروری دی. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یا د صحت قومي ادارې ان آی ایچ د دسمبر په 28مه په خپل یو بیان کې ویلي چې ټول پاکستان کې د اومیکرون وایرس 15 او یا کیسونو پخله شوې دي چې پکې د ټولو زیات کراچۍ ښار کې 3 سرخار اسلام آباد کې 19 دیالس لاهور کې او 2 کیسونه داسې دي چې هغوی د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلي دي. دی وایي دغه اغیزمن کسان او د دوسرا چې کم خلق ملو شوي دي ټول قرنطینه کې ځان لکړي دي او درملنه روانه ده. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر واحد وزیر وایي چې اومیکرون د 13 کرونا قسمونو نه ډیر خطرناک پدې دي چې په تیزه خوريږي او علامات یې هم ډیر سخت دي. خدا چې د مرګونو شرح سمره ده په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوی.
د داسې چې دا هغه وایرس په شان دی خو په دې کې لږ مسله ده، اره چې کوم دغه لږ چینج ده چې دا چې کله تاب سوک بیمار کو هغه ساين سیمټم زیات وي، هغه نو دا وایرس کتره واخلي هغه تفلس کا سوک سون توایرس وشو لاس کسان به هسپټل تسل نو دا ټیک ټاک وي. دغه وائرس کسو کسن تو وش پدا کے با 50-60-70 ہسپتال تازی دونوں بھائی خراب کی بیا زکا دغی سیویریٹی ڈرا زیادہ دا ہسپتالائزیشن ڈر شو زیادہ دا او خطرے خبر دا غدا چے کم ویکسینیٹڈ دی او کم ان ویکسینیٹڈ دی پد وسرا کے دا یوشن خورے گی
دا خیبر پختونخوا دا سرکاری روختنونو دا ڈاکٹرانو دا اتحادی یا پروینشل ڈاکٹر ایسوسیشن غڑی ڈاکٹر امیر تاج وائی چے ہر ڈول وائرسو کی وقت سرے سرے بدلونا خامخا کی گی خصو بدلونا خو او سو خطرناک وی اومیکرون چے خطرناک بدلون دی باید په احتیاطی لارښوونو عمل وکړی شي کنه بیا با وبای شکل خپل کړی او ټول بندونه بولګی
پدې وایرس اس کې د وخت وخت سره چینجز کیږي نو زن ټایم کې داسې چینجز وشي جیر خداسي جیر مطلب اغا بیا پاغي کې اغه شان د جراسم او قوت پات نشي او بزنی کې بد داسي جیر مطلب اغه د اغه نه زیات تیز شي نو د اومیکرون باره کې خو اوس دا خبره ده چې دا کم ویریانټ نو دا ډیر زیات په تیزی سره خوريږي او دې باره کې لا کنفرم معلومات نشته چې آیا دې سره با ډیر زیات بو ډیث ریټس دا سی واقعيږي او د دې هم د پریوینشن اغه ذریعہ ده چې یاره خلک چې کم دین او ټول ویکسینیشن وکي او د ماسک چې کم دین او مطلب استعمال کړي پکار دادی چې چا هم ویکسین نه لګولې چې ویکسین و لګي که یو ډوز لګولې چې دویم و لګي ماسک استعمالي او فاصله ساتي نو بده و بیا موږ د لاک ډاون نه بچو
د حکومتي ګامونو په اړه مو خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان سره تماسونه وو خو مصروف وو ولې د دسمبر په 28مه مشال یېړو ته د حکومتي ګامونو په اړه ویلو چې هر ډول تیارانه وړاندې نشته دي ویکسین هم موجود دي د غرنګ روغتونونو کې د ټیسټونو په شامل هر ډول اسانتیاوي وړاندې موجود دي د دوی په وینا راتلونکو میاشتو دوه کې به ټول ملک کې خوشا 85% خلکو ته ویکسین ورکړي بلخوته پاکستان مرکزی حکومت د کرونا نوې افریقایي قسم اومیکرون د مخنیوي لپاره وګړو ته په غټه پیمانه د ویکسین ورکولو نه علاوه په 14 ملکونو سفري بندیزونه هم لګولې دي چې زیاتره پکې افریقایي ملکونه شامل دي دا په معنی ده چې د اومیکرون لومبه کیس پاکستان کې په 14 دسمبر کراچۍ کې رپورت شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع په لوړگی یا لنډی کوتل کې اوسیدونکو وایي چې حکومت دې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته شروع کړی د احساس نشونما پروګرام چې ماشومان او ښځو ته د غذایی کمښت په وخت کې مرسته کوي دغه سیمې ته هم وغځي دوی وایي چې د دوی په ځای کې هم ډیر داسې خلک شته دی چې د خوړو د کمی سره مخ دي خصوصا ماشومان او هغه ښځې چې امیدواره یا حامل دي په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټر
د لنډ کوتل وګړي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته روان د احساس نشونما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي دوی وایي هلته ماشومان او میرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کومو ګورو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو یې کامل ګورو تحصیل وخلې کا جمرود وخلې کا باړه خله باغه کښتا په دغه کې د شرمان دی د بازار څخه خېلو دی د پست خېلو چکم ایریای نو دغه کې ډېر داسې زنانه چې دا د پروګرام لپاره اهل دی خو دوی ته اوسه پر دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته هم د جمرود د تحصیل غونډې دلته هم د پروګرام شروع کی بیا دلته خو زرونه خاندانونه چکم دي د غربت لکیر لاندې ژوند تیروي نو په دغه کې د ماشوم او د مور چکم ژوندګي او خصوصا په لری پروتوسیمو کې ډېر زیات متاثر شوی وکي چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډوکی او د غسر او دغه نو وزنونه نشته او انتهایی زیات متاثر شوی. زنانه چې کوم دی یو خورسته دغه کورس تونز چې دوی بروړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملوي کې نه دغه په وجه باندې دوی چې کوم د بچی شي نو دا هم ډیر زیات کمزوري او د غذایی قلت د شو سره دو شکار وي.
یو بلتن ساجد خان وای په کار ده د لنډ کوتل پلر پرتو کلیو کې هم د احساس نشنما پروګرام لاندې رجستر شو میرمنو ماشومانو ته دا مرسته ورکړل شي.
د احساس نشنما چې کوم پیکج ده د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بنظیر انکم سپورټ په مات کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دي چې احساس نشنما پروګرام دلته راوړل شي او د غریبانو ښځو ته دا پروګرام چې کومه ایسه دا ورته میلاو شي. په علاقه کې چې کوم غربت ته کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسی ځکه چې خلکو غریبی ده دیو جنه ماشوم کمزوري او دغه مور مطلب کمزوري دواړو په صحت باندې چې کنه ډیر منفی اثر پریوزي.
د احساس نشنما پروګرام یو چارواکي تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لری پرتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې. د احساس نشنما پروګرام چارواکي وایي چې د پروګرام لاندې میندواره میندو بیا دغې ماشومانو ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکولی شي. په دې خوړو کې وچ شوده، ویټامن، دالونه، چینی، سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د ماشومانو د جسمانی او ذهني ودې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي، یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهني زیان شرح پکې 80% ریکارډ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 او 10,000 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته په دغه څپو باندې غوږ نیول شئ او تر څنګه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم وګورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د بیې چجدو په اړه یو ادارې لیکل ده چې وایي که څه هم حکومت د روپۍ په قدر کې د استحکام یا ثبات لپاره هڅه کوي خو دا تر هغې کامیابېدلی نه شي تر څو چې په مستقلو بنیادونو ګامونه نه وي اخیستل شوي او هغه دا چې په ملکي برآمداتو کې په مستقل بنیاد زیاتوالی راوستل پکار دي او په ګرانۍ کې باید کموالی راشي. د دې مقالې نورې برخې له داود خټک.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه د سه شنبه ورځې په اداریه کې لیکي چې په 2021 کې د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپې قدر شاوخوا 12% راکم شوه. ورسپانه لیکي د 2021 آغاز په داسې حال کې وشو چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره وه خو حکومت داوه لرله چې د دې د پالیسیو په برکت به اقتصاد په تیزی سره وده وکړي چې ورسره به د بیروزګارۍ، روزمره شیانو د بیو د لوړېدو او د خلکو په آمدن کې د کموالي مخه ونیول شي. خو د ورسپانې په خبره د کال په اختتام حکومت یو وارې بیا په دې غرض د پیسو نړیوال فنډ یا IMF ته مخه کړي چې ملکی اقتصاد ته استحکام ورکړي. د ډان ورسپانې په خبره په افغانستان کې د طالبانو راتګ هم د پاکستان د اقتصادي ستونزو سبب ګرځېدلی ځکه چې په کابل د طالبانو د قبضې سره له پاکستانه د ډالر بهر وړل پیل شوي. که څه هم مرکزی بینک او وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA د ډالر د سمګلینګ د مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي خو اغې سره ډېره فایده نه ده رسېدلی. ډان ورسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره د جولای او نومبر ترمنځ موده کې 9 بلین ډالرو ته زیاته شوي او په میاشتنی حساب ګرانی مخ په زیاتېدو ده د روپۍ په قدر کې د استحکام تمه کول بې ځایه ده. ډیرې ماهرن تم لري چې راتلونکو میاش د IMF د قرضې پروګرام دوباره شروع کېدو سره به د روپے په قدر کې استحکام راشي. خدا به هم عارضي تنظیم وي، ځکه چې د ورسپاڼې په خبره د دې لپاره به په مستقل ډول په برآمداتو کې زیاتوالی او د ګرانۍ په شرح کې کموالی راوستل وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د نیب یا د احتساب ملي ادارې د مشر د کار موده د څو میاشتو شو چې پوره شوې ده، خو لا تر اوسه پورې بل مشر نه دی ټاکل شوی. د دې وجه ده چې اپوزیشن او حکومت په کم نامه سره سلا شوی نه دي. اوس دا مسله کم ځای ته ورسېده او دغه اداره ولې مهمه ده؟ په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د قومي احتساب بیورو چیرمین په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمین د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمین په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کېږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمین لپاره نمونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډو وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کېږي او د دې طریقه کار څه دی؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم اډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نیب اپوائنټمنټ چې دی هغه یو آرډیننس لاندې کیږي 1999 والا، هغه کې لیډر آف دی هاوس آف لیډر آف دی اپوزیشن چې کوم دی دا هغوی مشاورت یو بل سره ضروری دی چې څه ټایم دا اپوائنټمنټس کیږي.
علی عظیم وای دا ډیره ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوی چیئرمین ټاکل کیږي بے طرفه دی وي او د اپوزیشن لخوا دی هم منظوري ورکړی شوی وي. د دسمبر په 28مه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د ځینو تنانو نمونه خوښ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپلو سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټري یوسف نسیم کوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اعجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ډی جی محمد املیش نمونه خوښ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکریټ ناصر سعید خان کوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوښ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوې ترمیمي آرډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکل دي. په دغه ترمیمي آرډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نه کړی شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي آرډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي. 50% غړي به حکومتي، ولې 50% غړي به د اپوزیشن د ډلو وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې د چیرمین نیب ټاکنه نه ده شوې، څه وجوهات کېدای شي؟ د پېښور خبریال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو مسله دلته دار چې د ایګوس پرابلم دی، د اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټ دی، د هغه په وجه دا کارونه شو. او یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې د یو سړي ټایم پوره دی، هغه په اکسټنشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای، خو دا ادارې چې کوم دی، د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دی، دا په خپل ځای په کار خو
پارلماني امور په اسمبلی کې ټاکل شوی غړو سره خبرې وکړي، خو څه جواب نشو ملاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو د لنډیز وخت دی، یوه نیمه بجه ده. له شاهین بنوري به اورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان او فخی کابینه د ملي امنیت د تګلارې منځوري ورکړه ده. د اطلاعات او خبرونو فخی وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې د اولس سره شریک کړي. فواد چودري زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتنه کړې چې د ښار د یوازینی کتابتون د ودانۍ ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو وویل چې دا کتابتون د زده کړو ځای دی، خو ځلي انتظامیې د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. بلخوا د کورمې انتظامی په دغه اړه خپره شوي خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ د خلکو د اسانتیا لپاره جوړوي. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شوی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت په 2018 کال کې تړل شوی و. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 یا پیښو تصدیق شوی دی. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی دی. او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر ښځې زخمیانې شوې دي. مظاهره کوونکو ښځو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه.
اوریدونکو تاسو له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم اونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله تاسو وړاندې کوو. د خبرونه تاسو نجيبه مر جوړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجله کران اوریدونکو داونه په خبرونه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د 500 کلیزي پاړه یو ځانګړی راپور د توړاندې کوو. لوتلی شاعر عباسین یوسفزی سره داغه په ژوند او کار مرکه لرو او د رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د کوټي پښتو اکاډمۍ خپل 500 کلیزه د دسمبر په 13 د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ولمانځله. یاد اکاډمۍ په 1900 کال کې خپل مزل پیل کړو. د 500 کلیزي په ویاړ په جوړ شوی سیمینار کې د کوټي ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او افغانستان نه ورغلو میلمنو هم ګډون وکړ. په کابل او پېښور کې د پښتو اکیډمۍ ترڅنګ په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ هم په خپل 50 کلن مزل کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم چې سیمینار ته ورغلی و دا راپور موږ ته رالېږلې ده.
د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د 500 کلیزي په ویاړ پر 13 او 19 ډسمبر د خان شې تالار کې د پښتو علمي او ادبي څیړنغونډې تابعې شوې وه چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپوهانو پکې ګډون درلود. یاد څیړنغونډه پر 4 برخو ویشل شوې وه. په لومړۍ برخه کې لیکوال دور محمد کاسی د پښتو اکیډمۍ کوټې پر 50 کلن مزل باندې خپل مقاله واوروله. ورپسې ډاکټر عبدالروف رپیکی د اکیډمۍ پر مطبوعاتي خدماتو او لیکوال خلیل باور د پښتو اکیډمۍ کوټې د زده کړې او روزنې په اړه خپل مقاله واوروله. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د اکیډمۍ د هلو ځلو په اړه مشالې ډو ته څه داسې وویل.
موږ به قاعده او شپږ ورځې د کلاسو اجرا کړو. موږ په دې اکیډمۍ کې هم یو برانچ خلاص کړی دی. موږ الکان ته پښتو وایو. دا هغه لپاره اکیډمۍ خپل استاد مقرر کړی. یو برانچ په لورلای کې دی. هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یو برانچ په سنجاوی کې دی هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یعنی یو په چمن کې دی هلته موږ استاد مقرر کړی دی، یو په روب کې دی، دا ګرد برانچونو کې دا تر دا وخت پورې نه سوالکان غالباً دا نونالکان دي چې موږ پایخ کړي دي، موږ سندون ورکړي دي، هغو د دغه ادارې د دغه اکیډمي په توسط باندې پښتو زده کړې ده.
د څېړن غونډې د لومړۍ ورځې په دویمه برخه کې رضا محمد رضا د سولې پښتونخوا جغرافیایي کړوړه د تاریخ په اوږدو کې باندې خپله مقاله واوروله. شیم کاکړ د سولې پښتونخوا ادبي ټولنې د سولې پښتونخوا ځانګړي ولسي اسنافو باندې سید خیر محمد عارف او دارنګه د پښتو ژبې او ادب پر نور اړخونو باندې بیلابیلو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. څېړنې غونډې ته د کورونا وبا له کبله د بهر هیوادونو څخه پښتنو لیکوالانو ګډون ونه کړای سو. البته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوالانو په څېړن غونډه کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه لیکوال سید نورالامین یوسفزی د سولې پښتونخوا ادب په اړه د مشالې ډو سره خبرې وکړې.
څوره پورې چې د تخلیق خبره ده، نو په تخلیق کې ځوانانو له پکار دي چې زما خیال دی چې د اکیډمۍ سره سره دلته چې کوم ادبي غونډې دي، ادبي ټولنې دي چې هغوی تنقیدي اجلاسونه کوي او دورې کوي د نورې پښتونخوا، د بره پختونخوا، د کوزې پختونخوا، او دې سره چې د ځوانانو له دام پکار دي چې هغوی مطالعه هم کوي، ځکه چې دلته کې که د افسانې خبره مونږ وکړو نو په مشکله دوه کسه داسې دي لکه چې هغوی ښه افسانه لیکي. داسې مطلب دا دی چې که مونږ داسې د شاعرۍ خبره وکړو نو څلور پنځه کسان داسې دي چې هغوی ښه شاعري کوي، نو دغه د تخلیق په حواله باندې لږه تشش دی، او یو دا تشش دی چې د دې ځای کوم فنکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو هغه مونږ په نورو د پښتونخوا په نورو برخو کې د هغوی ذکر هم نه دی کړی. لکه په کار څه زموږ ګناه هم ده چې په کار ده چې هغوی مونږ معرفي کړو، هغوی مونږ راوبلو خپلو پروګرامونو له داسې د یو بل سره عقل شریک شي. نو زما خیال تخلیق په میدان کې لږه غوندې گنجائش دی، او گنجائش خو هر وخت وي، خو سوره پورې چې د تنقیدي او تحقیقي ادب دی نو هغه ډېر په مخه تللی. دلته
په څېړن غونډه کې نیم ساعته ډرامه وړاندې کړل سوه چې کیسه یې د یو شاعر د اوسني حالت سره تړلې وه، او ګډونوالو یې ستاینه وکړه. ځایي سندرغاړو سندرې هم وویلې. د بلوچستان پوهنتون کوټې د ژبې او ادبیاتو فیکلټي مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل
د دې سیمینار خاص کر چې د سویل پښتونخوا باندې فوکس کړی دی، د دې ډېرې زیاتې ګټې به دایي چې دا به د سویل پښتونخوا یو تاریخ مرتب سي. مختلف لیکوانان به په مختلفو حوالو باندې موږ ویشلی دي چې پلانه مقاله نگار به پر غزل لیکي، پلانه به پر نظم لیکي، پلانه به پر افسانه لیکي، پلانه به پر ناول لیکي، د دې به یو د آغاز او د ارتقا پروژه اخلي، نو دا به یو تاریخ مرتب سي د هغه خلکو لپاره کوم خلک چې په دې سیمه په ادب باندې نه دي خبر. بل دا دي چې دغه تاریخ مرتب سلو دا به د پوهنتونونو په کورس کې شامل سي، چې په کورس کې شامل سو و پېژه چې د دې هغه دغه چې دی هغه به پورته سي، ځکه چې دا وخت کوټه چې دا د یو علمي مرکز په حیث د پښتو د یو څلرم علمي مرکز په حیث باندې خپل پېژندګلو لري.
پښتو اکیډمي کوټې د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر یې ډاکټر خدای داد و. په خپل 50 کلن سفر کې د پښتو ژبې پر بیلابیلو اړخونو 108 کتابونه چاپ کړي، یو شمېر مشاعرې، علمي او ادبي غونډو ترڅنګ نړیوالې څېړنې غونډې هم ترسره کړي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له کوټې پېښور ته ورسو. هلته هم پښتو اکیډمۍ شته او د پام وړ خدمتونه یې کړي دي. عباسین یوسفزی د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې له کلونو راهیسې پښتنو ته پښتو ښایي. نوموړي تل د نویو پښتنو، زلمو او پیغلو شاعرانو په روزنه او تشویق کې ونډه اخیستې ده. هغه په خپله هم د معاصر دور ترجمان شاعر دی او یو له هغو سو د ګوتو په شمېر پښتنو شاعرانو څخه دی چې په اوس وخت کې کتابونه تر هر چا زیات خرڅېږي. د نوموړي ځینې کتابونه خو آن سو سو کره ته چاپ شوي دي. اباسین خپل امینه په ټوله پښتونخوا باندې ویشلې دا او تلې هڅه کړې چې د پښتو په نوم جوړو شو غونډو ته خپل ځان ورورسوي، ولو که دغه غونډې له خاري سیمو ډېرې لرې هم جوړې شوې وي. دا ځل د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد چې پېښور ته ورغلو نو د اباسین یوسفزي سره هم یو تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د کورونا د راتګ نه پس د پښتنو ادیبانو څه حال دی او څه پې تېرېږي.
عابد صاحب، اصل کې پښتو یو متل دی، وایي داسې ونه بنئ چې باد نه رپو، داسې روزګار بنئ چې کرونا نه یې ګډوډ کړی. خو بیا هم د هغې باوجود پښتانه ادیبان دانشوران ډېر پوه خلک دي او د سوشل میډیا نه ډېره غټه ګټه پورته کوي، خاص کر د افغانستان او د خلیجي هیوادونو کې او په اروپا کې چې کوم پښتانه اوسیږي نو د هغې سره زمونږ تماس هم د دې په سوشل میډیا په لاره باندې قائم و دائم دے.
پروفیسر صاحب کا دارا تو ہوئے چھے اس چھے اگر ٹول بند مات دے او کورونائی حالات ہم تقریباً بسترے پر ٹولے دو دا او پا غنڈو مجلسونو بندی پا بندی ہم نشتا بیرتا لیکوال شاعران اگا سی غنڈو ترا گرزی دلی
بیخی او مغا صدا کلی پا کلی پا اگا ورزو کیا مونگا پا دے کلو کی غنڈے کولی مونږ به لږ خیال ساتئ د دغه ایسوپیز او نور غونډې مکولې په هر حال کې، خو اوس بیرته هر څه ځای راغلي دي. په دې جیمی کې په پېښور کې غونډې کېږي، ډېرې په ښارونو کې کېږي، مردان پېښور بنو او په اوړي کې بیا په دې کلو کې مونږ کوشش کوو چې هلته غونډې ډېرې نو هر څه ځای راغلي دي. هغه ورځ په ملکنډ پوهنتون کې یو غونډه وشوه چې یاره شپږ اته سوه خلک په حال کې ولاړ هم و، ناست هم و، څوک په کورسو څوک لاندې په ځمکه، او دومره ګڼه وه چې زه حیران یم چې د خلکو د خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده.
ښه استاد، که دا هم راته ووایي چې پخوا چې دلته په دې پېښور شاوخوا کې په دې کلو کې که نه علاقو کې ادبي غونډې وي، مثلا سپینه وړۍ کې غونډه وه، پېښور ادبي جرګه، سوول لیکونکو مرکه وه، دغسې تنقیدی غونډې هفتوار یا پنځلس ورځنۍ غونډې اوس هم شته دی؟ تنقید کېږي؟
ډېرې کېږي. د پېښور کې خو پنځه شپږ فعال غونډې دي، پای کې سعودي کونکو مرکه ده، پوهنتون ادبي ستوري پښتونخوا زموږ دی خپل، د دې نه علاوه د بډبیرې ملګرو، د باړې ملګرو، دې خوا د ریګیو پلوسیو دې ملګرو ټولو خپل خپل تنظیمونه شته. نو څوک هفته وار کوي، څوک پنځلس ورځنۍ کوي، څوک میاشتنی اجلاس کوي. په دې نه علاوه مردان بنو اسلام آباد کې ډېر تکړه ملګري دي، خاص کر د اقبال حسین افکار چې دی د هغه او د هغه ډله چې ده هغې ډېر فعال دي. په دې کرونا کې هم دمنه ده کړې او ځان یې بیخي چمتو ساتلی و، نو حالات ښه دي.
ښه استاد، دغه تنقیدي غونډې که نه اوس خو به ډېر شاعران هم زلمي شاعران رامخته شوي، نو ستاسی دغه زلمی شاعرانو ته توصیه څه ده؟ څومره مثبت اغیز پرېستلی شي په دغه د دوی په موجودیت کې هلته د تنقیدي غونډې؟
نو عابد صاحب، تاسو په خپله د شعر و ادب د اسرار او رموز د خبرې چې په هر دور کې ډېر شاعران ادیبان راځي او د هغې نه څو دانې داسې چې هغه نړۍ هم وپېژني او د خپلې ژبې شمله موچته کوي، نو په نن دور کې هم شته. خو اوس نن سبا خلک مطالعه ډېره کمه کوي، د مطالعې لوري ته چې لوستنه نه کېږي چې تاسو لوستي نه ته به لیکې سه، نو مطالعه، تجربه او تنقیدي ناسته پاسته ډېره بې حده ضروري ده چې کوم شاعران دغه کوي هغه ژوندي پاتې شي، چې کوم دانه کوي ژوندي نه پاتې کېږي.
ښه استاد، اوس یوې پوښتنې، شخصي پوښتنې در اعظم ستاسو
په شاعرۍ
باندې چای بم سکو، انشاءالله چای بم سکو. ښه، دا ستاسو چای چې څومره زړیږي هغومره خوند زیاتیږي، او بیا داسې ښکلي دودپتي چای د رزړو مټۍ او د نوخار د مردان پیړې، نو دته خو مې نیم زړم نشته دی، خو ستاسې خبرې تر دې هر څه خوږې دي. نو استاد، دیرش کاله پخوا چې پړومبي ځل موږ او تاسو سره وپېژندل دلته په پېښور کې، نو وم لیدل، البته پېژندم ستاسو پېژندګلو خو زما سره د ډېر ماشومتوب نه وه، د یو شاعر په توګه ما پېژندلې. خو دیرش کاله پخوا چې ما تاسو ولیدې، تاسو نه مې ستاسو د چاپ کړي کتاب غوښتنه وکړه او تاسو ماته ویلې کتاب لا نه دی چاپ. بیا څو کاله وروسته چاپ شو د غورځنګونو په نوم، که نه دغه ناچاپه شاعری څومره وخت سره پرته او د څه وجه نه در سره پرته؟
دا څه و چې د زړه خبره به تو کوم عابد صاحب، ځکه چې مونږ خو د یو بل په خبرو پوهیږو.
بالکل،
دا پنځه شپږو کالو نه زما سره خپله شاعری کتابت شوې پرته وه. هغه وخت کې به کتابت کې دوه سو کمپوز کیږي، نو کتابت شوې پرته وه، خو زما وس نه کېدو چې زه خپله شاعری چاپ کړم. بیا یو د افغانستان هغه وخت کې خلک راتلل، دا د کال اتیایم دا لسیزه وه، نو په دې کې خلک راتلل د کابل نه او د مختلفو سیمو نه، پښتانه په کډوال دلته راتله. نو پای کې انجینیر مومند هم راغی. انجینیر مومند سره کورنۍ نه وه.
انجینیر ایشان مومند؟
بالکل، انجینیر مومند خان، نور ماته نوم نه دی یاد. انجینیر مومند باندې مونږ پیژندل. نو انجینیر مومند چې کله راغی، نو هغه زما سره سموده زما سره په هاسټل کې زه وارډن وم، ما سره دیره وو. نو چې څو ورځې تیرې کړې، اچھا بس ګټه وټه کوله، نو به زما سره خوندي کوله، ځکه چې خرج خوراک سره زما سره کېدل. ان تر دې چې زما هغه لکانو نوکرانو به ورته جامې استري کولې او ورته به میخ ته ځوړندول. نو چې دغه پیسې ما سره ډېر څلوېښت زره روپۍ جمع شوې، نو ما ورته ورځ ویل که مومند صاحب که فرض که دا پیسې دې زر په کار نه وي، نو چې زه د خپل کتاب چاپ کړم. نو ما ته وویل چې زر خو مې نه دي په کار، خو چې کله مې په کار شو نو بیا به زر په کاري مایزه ښه ده. نو ما کتاب خپل غورځنګونه لاهور ته یوړو او په یوه ورځ کې مې چاپ کړو. یعنی لاهور په هغه وخت کې دومره ترقی کړې وه، اوس په پېښور کې مونږ په درې څلور هفته کې کتاب نه شو چاپ
کړو.
او د لاهور خلک دومره کار والا خلک دي چې هغوی ځان باندې سخته تیری سخته کوي، محنت کوي. نو هغې راله په یوه ورځ کې چاپ کړو او راته په ګاډي کې کېښو، نیم ما په ګاډي کې راوړو، نیم مې په کوچ باندې راولېږو. کتاب چې چاپ شو نو د الله تعالی مهرباني وه، په درې میاشتو کې دننه دننه کتاب بیخي ټول خرڅ شو. نو خپل سر یې وګټو، مومند له مې پیسې ورکړې انجینیر مومند له، او هغه پاتې پیسو باندې مې کتاب بیا چاپ کړو. او د هغې نه پس بیا ما خپل کتاب په خپله نه دی چاپ کړی، بیا بس پبلشر چاپ کړي. چې کله شاعر وپېژندې شي نو بیا خو د هغه د چاپ کېدو وسیلې راوځي. نو دغه
کیسه دا ډېره زبردسته کیسه وه، او دا کیسه دې مخکې داسې په میډیا کې له ما نه مخکې چاته کړې؟
نه مې ده کړې، دا کیسه په دې الفاظو کې مې نه ده کړې. او بیا د هغې دا فایده وشوه چې غورځنګونه چې دی تر اوسه پورې لس ځله چاپ شوی دی، او د دې نه پس مطلب چې اوس په یو لسم ځل لګیا دی چاپ کېږي. او دا د پښتو واحد کتاب دی چې هغه د ولس په غوښتنه باندې لس ځله چاپ شي.
ماشاءالله. او بیا چې وروسته الوت راووت،
غورځنګونه په 1994 عیسوي کې چاپ شوی، او الوت چې دی نو دا 2015 کې چاپ شو. زما نازولی بچی الوت دی، د خلکو خوښ غورځنګونه دي. خو الوت چې دی نو د الوت په وخت کې زه بیا پوهېدم چې کتاب څه شی او شاعري څه شی، لږ ډېر پوهېدم. او بیا د هغې نه پس مرام چاپ شوی دی په 2016 کې غالباً. نو دغه د شاعرۍ کیسه وه، باقي بتلی چې د نثر کتابونه، د یو د روحنامه د ترکمانستان صدر کتاب لیکلی وه، هغه ما پښتو کې ژباړل دی. د هغې نه علاوه امام خطاب، یو د مصر یو امام و په امریکا کې په ټالیډو ښار کې د اسلامک سنټر امام، نو د هغه تقریرونه دي، د هغه خطبې دي، نو هغه ما ژباړلې دي پښتو کې. د دې نه علاوه یو کتاب چې دی نو هغه دی د پښتونخوا بانی، او ملک احمد بابا باندې لیکلی شوی دی. یو د اردو کې کتاب دی، زیتون بالو شخصیت اور فن. بل د جاپان د ماشومانو یو قصه ده، د هغې نوم دی د سډاکو دعا. هغه بیا د هغې نه پس د انګریزۍ نه د مختلفو وطنونو قصې دي، د هغې نوم دی د هغه دی. د هغې نه پس جی د زما تیسیس دی د پی ایچ ډی، هغه چاپ شوی دی، د هغې نوم دی پښتون حمزه. د دې نه علاوه نور مې دا وخت ذهن ته نه راځي چې نور څه دي.
له عباسین یوسفزي سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده، د هغوی یو شعر درته وړاندې کوم. گل به وي، نسیم به وي، دلبر به وي، زه چې ویلي کېږم نو سحر به وي. پام کوا جانان د یو نه زیات نشي، زړه به د کعبه نه وي، مندر به وي، سر یې د تنې نه چا بیل کړی دی، چرته څوک ولی یا سخنور به وي. دومره نزدیکیت مې بې وفا نه کړي، یاد به د خفه وي، مرور به وي. او شعر د وږمې غوندې بې واکه وي، یاد عباسین غوندې ژور به وي.
Thank you.
د اباسین یوسفزی شعر او سترته د داغستانی لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم وړاندې کوچی ور سره به د مجلې دا غنه هم پاتور رسیږي. خپلی کتاب چینا په پاریس کې مې لیو مصور سره لیدل کتل شول. هغه د اغېستانې او ل انقلاب سره زیروسته هغه د تحصیلاتو لپاره ایتالیا ته تللو. هغه مالته د وی ایتالوي خز سره واده وکړ او د تل لپاره همالته واړول. بیچاره د غرنوی خوونو او ددونو پالون کېو، نو ځکه په نوی دود او کلتور کې د ورګډېدو لپاره ډیر کړهونه غاللو. هغه په نوی نړۍ کې د ورګډېدو لپاره سیاحت کار واخیست او سیلانی توپ ته مخه وکړه. هغه په لری لری وطنونو ګرځېدو او د خپل زړه د خوشحالولو هڅه کوله، خو چې چرته هم تلو نو د خپل پلرني وطن یاد او د خپل وطن د لریوالي احساس په لکه د یو سوري په هغه پسې و. ما ترې وغوښتل چې خپل ځنی عکسونه دی راته وخی. اصلا ما غوښتل وګورم چې دې مصور خپل دغه جذبه او خپل دغه کیفیت څنګه د رنگونو په قالب کې اچولې دي. هغه عکسونو کې مې د یو پر عنوان سترګې ولګېدې چې پرې لیکل شوی د وطن غمجن یاد. په هغه عکس کې مې ولیدل چې یو ایټالوي میرمن چې د مصور ښځه وه د داغستان د ښځو په جامه کې د یوې غرنۍ چینی په خوا کې ولاړه ده. د هغې په ترخ کې یوه سپینه سوراخۍ هم وه چې پرې انځورونه کیندل شوي وو. هغه انځورونه د ګوډساټلی د کارګرانو د جوړو کړل شوو انځورونو په شان وو. د هغو کارګرانو کار تر لرې لرې پورې مشهور. په بیک گراوند یا پس منظر کې د آوار یو لری پروت کله د غرن لاندې لوري ته پروت خدل شو. د کلی د ډبرینو کورونو په پس منظر کې غرونه ښکارېدل چې لدی کلی نه هم خپا او مړه معلومېدل. د غره سکی په وریځو پټوي. مصور راتویل وریزی د غرونو اوخ کدی. بیا یې خپل خبرې ته ادامه ورکړه. وریزی چې په هوا رسیمه خورې شي نو د شبنم په بڼه د رڼو قطرو په شکل کې په ژورو کې پریوزي او دا وریز زیم. په یو بل انځور کې یوه مرغۍ خودل شوې وه. مرغۍ په شاړو غرونو کې پر زرغون شو ازغیو ناسته وه. مرغۍ چغېدله. هلته لرې د یو کور په کړکۍ کې یوه غرنۍ پیغله خپه ولاړه وه. د هغې غمجن مخ د کړکۍ د سوري نه ښکارېدلو. دا عکس راته ډېر په زړه پورې او برېښېدلو. زما دلچسپۍ ته په کتو مصور وویل، دا په یوې زړې او پخوانۍ کیسې راڅرخي. ما ترې وپوښتل په کومې کیسې. هغه وویل کیسه داسې ده چې یو ځل یوه مرغۍ چا ونیوله او په پنجره کې بنده کړله. مرغۍ به شپه ورځ په پنجره کې چغېدله. هغې به ویل زما وطن، زما وطن، زما وطن. همدا شان څه هم په دې تیرو ټولو کلونو کې د پنجرې د مرغۍ په شان چغې وهم چې زما وطن، زما وطن. یوه ورځ هغه کس چې دا مرغۍ نیولې وه له ځان سره وویل، اخر د دې مرغۍ وطن چیرته دی او څنګه دی؟ خامخا به مرغۍ د یو شینکي وطن او شاداب غرونو سره تړاو لري. چیرته چې ټولې ونې بدنګ یو ښایسته وي، هلته به ټولې مرغۍ د جنت د مرغیو په شان ښایسته ښایسته وي. هغه وایي، زه دا مرغۍ آزادوم او ورپسې رو رو ځم، د دې وطن ګورم او د ښکلاګانو درې ته ځان ورسوم. هغه د پنجرې کړکۍ پرانیسته او مرغۍ ته یې د الوت لپاره مخه خلاصه کړه. مرغۍ لس قدمه لرې والوته او په یوه غرني ازغن بوټي کېناسته. د همغه بوټي په کومه څانګه کې د هغې ځاله وه. زه هم د پنجرې له ډکو د خپل وطن په ننداره یم. ما ترې بیا وپوښتل، نو ته ولې خپل وطن ته نه ستنېږي؟ هغه ځواب راکړ، اوس نو ډېر ځنډ راغلی. ما چې کله وطن پرېښود نو په ګوګل کې مې یو ځوان زړګی درلود چې ولولې پکې وې. اوس زه په کوم مخ د خپلو زړو هډوکو سره خپل وطن ته ستون شم؟ له پاریس د راستنېدو پر مهال ما د مصور د خپلوانو د لټون هڅه وکړه. زه په دې خبره حیران شوم چې دا غمور لا هم ژوندی و. د مصور خپلوان په غمجنو سیرو د کلی د یو کور په یوه کوټه کې لمانه چاپیره ناست و. هغوی د خپل هغه بچی د کیسې اورېدو ته لیواله و چې کلونه مخکې کلی پرېښی و او په یو بل هیواد کې اړولې وه. داسې ښکارېده چې هغو خلکو د مصور هغه ګناه بخلې وه چې خپل وطن یې پرېښی دی. هغوی پر دې خبره خوشحاله و چې هغه تر اوسه ژوندی دی. بیا یې مور یو ناڅاپه له ما پوښتنه وکړه، هغه تا سره په اوارې ژبه خبرې وکړې که نه؟ ما ورته وویل نه، موږ د یو ژباړن په مرسته غږېدو. ما روسي ژبه ویله او هغه فرانسوي. مور د دې خبرې په اورېدو خپل تور نقاب پر مخ واچو. زمون غرنۍ میرمنې دا کار هله کوي چې زوی مړ شوی وي. بره پر چت لوی لوی څاڅکي ورېدل. موږ په وارستان کې وو، غالباً ډیر لرې د نړۍ په یوه بله څنډه پاریس کې. د داغستان هغه زوی هم په خپل قصور پښیمانه و او هغه هم د ورېدونکو څاڅکو شور اورېده. بیا یې مور له اوږدې خاموشۍ وروسته راته وویل، رسوله ته غلط شوی، هغه به بل څوک و. زما د زوی د مړ کېدو خو ډیره موده وشوه. هغه چې تا ورسره لیدلی هغه به زما زوی نه و پاتې، ځکه زما زوی هغه ژبه هیڅکله نه شي هیرولی کومه چې ما یوې اوارې میرمنې هغې ته ښودلې وه. نور بیا
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
धेरे न धेरे नर बटंग टंग टंग बजा धेरे न तबला तक धिना दिन 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 नर बटंग टंग टंग बजा धेरे न धेरे न धेरे नर बटंग टंग टंग बजा धेरे न